دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دی غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موز اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او لیدنو کتنو تازه معلومات درسره شریکو. همدارنګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو په اړه به هم تازه معلومات او څه پرمختګونه چې دي دا درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر په استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
تمړی د ځینو خبرونو سرټکی د ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په کابل کې د جرمني له سفیر سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي او فرانسې، جرمني او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه د پراختیا ورکړې ده. بشپړه خبرونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly believe that the best way
دی وای موږ منیو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورکول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لاره ده، ترڅو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته داسې ویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنې ورځ وروسته له هغه ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. په جلال آباد ښار کې تیره شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا پر ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او هغه تر عکس لاندې ولیکل چې موږ وبخښه، موږ ستا ملاتړ ونه کړ. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې ویل:
څخه زیات خوشنی شوي څخه په ودردېدلو ناکامورا زموږ ویاړو دی. نو د کونړ په سیم باندې ډېر بندونه را جوړ کړي وو، پلان یې دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړي او د دغه هېواد د جوړېدو دښمنانو پرې نه ښودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو بریدګرو حمله وکړه چې په دې حمله کې د ده 15 افغان همکاران هم ووژل سول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې لخوا د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدی په 40 کاله باندې محکوم کړی وو. سترې محکمې د احمدی لپاره د ابتدایي محکمې لخوا ورکړل شوی 40 کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیه د بیا څېړلو سپارښتنه کړې ده. احمدی 5 کاله په خوا د بامیان د بودا مجسمه د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدساتو ته پکښې سپکاوی سوی و خپره نه سوه. دی د همدې مطلب له خاطر زندانی سو او تیر او کاله په بند کې وو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د وی اعلامیه په ترڅ کې وغوښتل چې عدلي او قضایی بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدی زندانی کړی وو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریاو. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوی چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو یو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې وه چې د دغه ستوغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوایي ایالت کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونه یو اډه پرون وروسته له هغې محاصره او په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیري په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه تنه ملکي کارکوونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربور اډه کې یې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان په ډز وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکښې اضطراري حالت لیرې سوی د بیړنیو او د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر وړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکرات دي چې دا به زر پیل شي. دغه وزارت یو بیان د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره ناسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکو پلاوی په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي، او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده. شي محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرا رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د خپل سمونګه د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې بس خبره کوم. هغه خبره د دې چې خپل معلومات دي چې ټول خبره کې د مارکیټ ته رسیدلې په همدغه موضوع کې خبره کوي. نو دې پر راغلی دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په تیر سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې دولس تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووژل سول.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. اخواته د سیاسي چارو کارپوه او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګل رحمان قاضي د سولې لپاره د مذاکرات کوونکي افغان شموله ملي پلاوي جوړېدل د سولې لپاره ګټور بولي. لا ګل رحمان قاضي سره رحمت افغان مرکه کړو. په سر کې د زلمی خلیلزاد د ورستي سفر په اړه ترې پوښتلی.
د خلیلزاد راتګ کاروای چې افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواري لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواري شته او حمایت شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواري چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شموله پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا به تر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي، د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف پذیري ولري، د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شي هم به طالبانو لري، هم به نورې خواوې چې په جنګ کې دخیل دي اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې لپاره مثبت استفاده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کدر ته وایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمی ده چې یو څه پیش شرطونه وي او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده، او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دی باندې دغه کوي چې باید پس د انزال د موافقتنامې نه اوربند شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
ګل رحمان قاضي د سیاسي چارو کارپوه چې افغانستان ته د امریکا د ځنګړي استازي البته د سولې په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر نظر څرګنداوه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ د وروستیو انتخاباتي جنجالونو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته ورپللي. همدارنګ به دا هم واوري چې د ایران سره د اتمی تړون دری اروپایی لاسلی کون کو د ایران پا رستوی و هاگو ازموینو اندیخنه خودلی چی د بالیستیک توغندوی و ازموینی دی. ستاسولا پیغامونو چو پیغامون هم راخلو و اونیس پرگرام که با د مخکه خو خزو پرگرام خبری کی. خود تر دی هر سمخ که پامو کلی چو اقتصادی خبرونو تا لخاطر پردیسی اورو.
د هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1504 تنه بېلابېل افغاني توکي بهرنیو هېوادونو ته استول شوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه توکي د 1024 پروازونو په ترڅ کې له کابل، هرات، کندهار او مزار شریف ولایتونو څخه د نړۍ کوټ کوټ ته استول شوي دي. د ښاغلي رسا په خبره د روان میلادي کال په جریان کې په ورځني ډول د 3 تر 4 پروازونو کې افغاني محصولات نورو هېوادونو ته استول شوي. په افغانستان کې نه هوایی دهلیز 2 کاله وړاندې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پرانیستل شو. له هغې وروسته افغانستان بیا له قزاقستان، ترکیه، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هېوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستل. د کابل ښاریان د نفتي موادو د بیې په لوړېدو کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس مهال 1 کیلو ګاز په کابل ښار کې 70 افغانۍ پلورل کېږي، حال دا چې 2 اونۍ وړاندې 50 افغانۍ وه.
نوم مې سیف الرحمن. قیمتونه خو زښت ډېر لوړ شوي دي. مخکې به د فی ګاز کیلو 50 افغانۍ وو، اوس نو کم از کم 70 افغانۍ ته رسېدلی ده. حکومت نه غوښتنه دغه ده چې مثلا د دغه قیمت کې کموالی راولي، خلک توان نه لري، وس نه لري، بې وزله دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په آزاد بازار کې دوی مداخله نشي کولای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه بیا وایي هر کال د ژمي په راتګ سره د ګازو بیې هم لوړیږي. د دې خونه وایي جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د ګازو د بیې د کنټرول لپاره باید د ګازو ذخیرې زیاتې شي.
جمله حکومت میتونه ذخایر استراتژیک خود داشته باشه، با وجودی که اقتدار ذخایر ایجاد کرده اما کافی نیست. باید ذخایر متعدد ایجاد شود که در فصلی که راه ها مناسب است و تابستان است گاز ذخیره شود و در زمستان که نیاز بود برش او مصرف شود.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي که حکومت د ګازو د بیې د کنټرول په برخه کې سمدستي لاس په کار نشي، د ژمي په شپو ورځو کې به د ګازو بیې نور هم لوړې شي چې بیا به یې خلک د اخیستو توان نه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 90 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 699 افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل، خاطر پردیس ترته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي یک شنبه په ورځ په انتخاباتو د څار د بنسټونو همدارنګه د ګوندونو او انتخاباتي ډلو په ګډون د یوې غونډې غوښتنه کړې چې په وروستیو انتخاباتي نندرو بحث وکړي. همدارنګه نور د افغانستان په اړه مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. دری اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال اتومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی هم د اوس را سره په استډیو کې دی. نوري صاحب، دغه هیوادونو څه ویلي؟
بلې، ان صاحب، فرانسې، جرمني او بریتانیا چې درې واړه د ایران سره د 2013 او بخې 15 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي، د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هېوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډېرو غړو ویشل شوی، ویل شوی چې د ایران د اټومي سرکو لېږدونکي بلاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران نه غوښتنه شوې وه چې د دغسې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي، فرانسه، جرمني او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی، هغه درې اروپایي هېوادونه دي چې له چین، روسیا او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اټومي تړون لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې په ځانګړې توګه د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه مخکې نه وه ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې ده چې له تخنیکي پلوه کولی شي اټومي وسله ولېږدوي.
تهران دې دغه پروګرام په اړه چې د امریکا په ګډون اروپایي هیوادونه ورته اندېښنه لري څه وایي؟
تهران تل دا اداوی چې ګواکي اټومي پروګرام د اټومي وسلو د لیکدولو په هدف مخته وړي دغه اداوی تل رد کړی او ویلي دي چې دا هغه پروګرام دی چې د خپل خاورې له هوایي قلمرو د دفاع په خاطر مخته وړي او هغه هیڅ د اټومي وسلو سره کوم تړاو نه لري. البته دا یو هغه اندېښنه و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون د وتلو لپاره توجیه کړه او له هغه مهاله چې واشنگتن د دغه تړون وتلی دی پوهیږو چې پر ایران یې بېرته سخت بندیزونه هم لګولي دي. واشنگتن له هغه رئیس تهران تل تورن کړی چې د اټومي وسلو لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي خو تهران دغه ادعا په کراتو کراتو رد کړی ده. البته د یادونې وړ بولو چې له متحدو ایالاتونو پرته د دې تړون 15 لیکونکي هیوادونه جرمني، فرانسه، بریتانیا، روسیا او چین تر اوسه د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې دي. دغه لیک په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې دسمبر میاشتې په 19 په یوه غونډه کې د ایران اټومي پروګرام وڅېړي چې آیا په دې وروستیو کې هغه فعالیتونه چې ایران کړي د دغه تړون څخه سرغړونه بلل کیږي کنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې تریوا موریدل درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اتومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری انتخاباتو د بنبست د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری د انتخاباتو د بنبست حل لپاره انتخاباتي ډلې د څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه پورسې به غونډې ته ورپللې. دا کمیسون وایي تمه کوي چې دغه ناسته وکړي چې انتخاباتي جنجالونه پای ته ورسي. خود عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله د دغه ناستې په علني توپ ټینګار کوي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده، هم د وست کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل بل تاسو واورو.
مننه انسب. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي اونۍ په یک شنبه په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو، څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسون د میزان د شپږمې نیټې یعنی ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
در مواردی که نه هنوز هم سوی با
دای وای په هغه څه چې لا هم هوی یعنی ټاکنیزی جلې سوې تفاهم لري چې ګوندې د قانون خلاف کار کوي. په داسې حال کې چې د کمیسون ټول کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرباس وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت لامل تر دې دمه کمیسون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څیړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 300,000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومتریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د رایو د بیاشمیرنې او څیړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلېدو په اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
زموږ تمه دا ده چې ډېری کورني او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون دوی ووسی او درسنوی بوجود کی دتج کوم کمیسون کدی ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لاره او قانون لمخې حل شي حل ډیر اسانه وي.
نوم خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یک شنبې د ورځې علني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغې شورا ویان نثار احمد ناصر او بخیل نثار ازادي راډیو ته وویل دا ناسته به هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنوالي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ټاکنیزه ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه باید د سولې عالي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې ترسره کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ډېر ژر اعلان کړي.
خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات و
دایوایی خاله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي، خو کمیسیون د یو څه نه روي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې عالی شورا نه ده. کمیسیون خپلواک دی او باید د قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او زر دې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوو میاشتو په تیریدو آن نه دی توانیدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو اعلان کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزي و چې له کابل څخه د انتخاباتو په تړاو وروستي بحثونه او پرمختګونه سره شریک کړل. دا امریکا متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنگي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې څېړي. نوریاس نوري په اړه ریپورت لري.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان یې په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. جی سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor right here on US interest. No question about that.
پدې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په حاکی خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکنۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکنۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنیو څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره CIA هم تورنه شوي چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د CIA په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل
The opening of an investigation into the US torture program.
De amrika de shikanje de program para de yewi chedene paile dil bada masal rokhana kri che hitsuk pratla de che sumra qudrat lari ya kum mowqif lari la qanuna portana de hagu che de nariwalo jidi jurmuno loy mas'ulin de ur saraba hisab kitab ki gao la nariwal mafia ta ba ne barkhaman ki ge په هکې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنګي جرمونو ډله ییزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګۍ قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د غرمې دولسمې بجې شوې. ورسته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي، خو ترغې مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان غوندې ووژل سوې. وبخښه موږ ستا ملاتړ ونه کړ او جاپانه وبخښه. د ویر په دې محفل کې د ګڼو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې لخوا د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړې ده. او د امریکا په هوای ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونه یو اډه پرون وروسته له هغه محاصره او په موقت ډول وتړل سوه چې یو سرتیری په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه تنه ملکي کارکوونکي وژل او یو یې ټپي کړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ چې په کابل کې زما همکاران چمتو کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د مخکښ خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. بیا هم د مخکښ خزی د خبرونې واره ورسید او زه مریم توخی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، یوازې نه یم، د تل په څیر فعاله مخکښه او درنه میلمانه راسره ده چې اغلی زیتون بهرام د کابل پوهنتون استاد او همدارنګه د ښځو چارو کې البته مدني فعالیت هم کوي او مدني فعاله ده. دوی ته په پیل کې راغلاست ما بیا برزو په نورو موضوعاتو په غږیږو. په خیر اغلی. اغلی بهرام،
مننه کوم. زه هم په خپل وار سره غواړم سلامونه او نیکی هیلې ستاسو درنه حضور ته، د خبرونې درنو اوریدونکو ته او د خبرونې درنو کارکوونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه کوم. کور ودان. زده کړې مو د کوم ځای نه پیل کړې دي، چیرته مو پای ته رسولي او اوس تر کومه کچه رسیدلي؟
زده کړې خو مکتب خو مې یو ښوونځی مې دلته کابل ښار کې لوستی ده. تر څلورمه سن په پښتو باندې زده کړې کړې دي، یعنی مورنۍ ژبې باندې. وروسته تر هغه بیا په دري ژبه مکتب نه فارغه سوی یم. کابل پوهنتون ته انګلیسي څانګه ته کامیابه شوم. د کانکور ازموینې نه وروسته انګلیسي څانګه مې تقریبا سره له دې څلور کلنه دوره لري، خو د جګړو له امله ما په دولسو کلو کې لوستې ده. وروسته تر هغه بیا د عامه اداره او پالیسی برخه کې مې ماستری اخیسته ده. ان شاء الله پاینده کې د ډاکټری په فکر مې يم.
ډېخه یادونه مو کړه چې انګلیسي په دولس کلونو کې ولوستل. په دې دولس کلونو جریان کې مې ډېر یعنی زحمتونه هم ګاللې وي.
خامخه سره لدی چې پانتون دوه دورې وتړل سه یو په پایل کې چې انګلیسي څنګه ته کامیاب هم سومه هغه وخت کې جګړې وې درې کلو لپاره پانتون وتړل سه د محصلینو په مخ بیا دوه کاله مې بیا پایل سول او وروسته لغه طالبان راغلل چې بیا پانتون پنځو کاله لپاره ښځینه په مخ وتړل سه په دې دوره کې مې بیا واده هم وکړ ماشومان مې درلود بیا پایل سوه اما پایل نه بیا مې خپل پاتې زده کړې پایل کړلې خو په هغه کلو کې چې زه په کور وم هم دغسې نه یم ناسته ما ډېر فعالیتونه درلودل انګلیسي کورس مې جوړ کړی و سره له دې چې طالبان دوره کې اجازه هم نه وه خو بیا ما داسې پټ کورس جوړ کړی و مختلف لیولونه مې درس ورکول دی لپاره چې خپل انګلیسي مې میره نسي او نور ته خدمت وکړی سم څنګه خیاطۍ د مریو بدل او د قران زده کړې دا مې نور ته ورکولې او زیات کارونه مې کول
یعنی کوم هدف تاسو ټاکلې واغه یعنی هغه جګړې هغه مشکلات هغه ستونزې چې وي پر مخې خان نشوي بیا هم خپل هدف ته ورسېدې
څنګه لانه او وقفه راغله خو اسلام الله سوار نکړله او کله مې ځان بیکار پرینه خود هر وقفه کې خپلم ځان ته ډیر زده کړې کړې دي ډیر څه لا سره وړلې
یعنی که څنګه غواړي په هر حالت کې وشي ځان
په هر حالت کې ولای سي مشمون مم درلودل ماستری مم دوه کال لسانس مم په مغه دوره کې یعنی کړې دي او سم سره له کورنۍ ژوند په بهرنی کارونو کې یعنی ښه فعاله ونډه لرم
یو ښځه ځان ته وخت پیدا کوي شي چې سره له ډېرو مشکلاتو چې په کورنۍ کې هم ژوند کوي ماشومان هم لري خاوند هم لري بیا هم څنګه وخت پیدا کوي چې زده کړو ته ځان ورسې یو کوم هدف چې ټاکلې وي هغه هدف ته ورسې
زه سل په سل د خبر را دوم چې څوک وایي چې زه وخت نه لرم وخت نه لرم هیڅ کله دلیل نسی کېدلی یو انسان که غواړي خپل مخ ته ځان ورسوي یو هغه کارونه چې دوی غواړي وي کې په ځوان که خزه کناری نه د خپل هدف لپاره سدی ټاکی د غ هدف لپاره خ پروګرام او پلان ورته جوړ کی چې خ پلان ولري خامخ هر کار کولای شي او څنګه دا چې بیا اسودګی زیات ځانته ونه غواړي نو که سړی ډیر اسودګی کوي او په ځای قرار کینی هغه بیا په مخوړان نه سیتلای نو ځانته خپل وخت ټاکی چې کوم وخت به زه کوم کار کوم ما یعنی شپه او ورځ کار کړای دا یا خپل وخت د خوب می شاید کم سوی د استراحت وخت می کم سوی ول چیرته چې زنن رسیدلې ما پلان می درلود زیات زیار می وستلای دا
غلی بهرام ادا کی صبر ته وکړي چې داسې لوی ستونزه څه وخت تاسو ډیر مبارزه ورسره کړی وي او بل هر کمیا بشي وستي
د خلک چرت وهل غواړي زکه ځان کې ډیر مبارزه راځي او زه هر کال کې یعنی د سنسر حساب کوم چې ساکل څنګه دي کې چې هغه دی ما عادی و روزمره کارو ندی څنګه سکل ما چی شی زکر چی نوی می زکر زهر کل هر وقت دازان سر حساب کم او غرط ستون زمی خلق مخکی مویلی چی هم داغ وقفه دی تحصیلی سید ما تراغلالا نو خام خواه دی منگ اتکال زون لکشات و غرزا و اغا علمی رتبه تا سیز باید رسی دلی و هم خام خواه شات و لیگی اغا نور کارونه خو فضل خدای دا دست کم ستون زمازان دا نده پریخی پر دول یعنی
کل چی کله چې لمړی قدم ټولن تکي خود را وته دی او فعال پتوګه کوم مشکلات سره مخ شوي
داسې موږ په ټولنه کې لږ زره د نارینه په اسانی خزه نسې زغملای مخصوصا کوم مدیریتي یا رهبریتي پوسټو ترسي نارینه یې نسې زغملای د څه نوم چې ټول نسې زغملای او خو لوړه فیصدی دا ورته سخت ده او څنګه دی چې ځینې خزم دي چې بیا یو نارینه چې لږ سواد کمتر لوسی تحصیل کمتر وسی ترغه دی یو نارینه ډیر احترام کوي دغه نارینه نسبت له یو خزه چې زکر الواری اوسی غول پاره ده لگ ستون زسته خو لگ مقاومت غواری او هر چه دی ما په نظر یو چه وقت غواری چه برت سر انسان زان ثابت کیسه
یعنی تس هم بسی ستون سر مخشوی استی؟
خام خواه هر او راز ده خود هیواد دی هیواد که سر زوند که خام خواه نه تنها دی هیواد که ما باورو کیسه زین بحرانه یو خوز سرم خبری کلا چه کردی غویم ده غوایی وی تاس فکر مکوی چه تنها پا دی هیواد که خوز نمنل کیگی دی نارینه او لخوا مخصوصا د منګو په هیوادو کې وای د غسی دی منګ په اسانی نه منل کیګونو خپل بزن ته جای پیدا کو.
البته د دې ترڅنګ چې تاسو کابل پوهنتون کې د استاد په صفت سره ولته زده کړې ورکوي، په مدني فعالیت کې کوم برخه کې کار کوي؟
زه زیاتره مې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کارونه کړي دي. څنګه د دې کې چې د کابل پوهنتون استاد یم او د انګلیسي څانګې اوسنۍ مشره یا مره یم، دغه څنګ کې ما ډېر نور فعالیتونه، زه یو ان جی او لرم چې دغه 2011 کال راهیسې مشره یما. په دې کې ما تقریبا همدا 2011 رئیس تر د نن څا کال پورې ما ډېر پروژې تطبیق کړي، زیاتره تعلیمي وي، په خاص هغه تعلیمي م کوي زیاتره د ښځو د پیاوړتیا لپاره پروژې وي، او څنګه یو ټولنه لرم چې دغه مشرې په غاړه ده د فکری بدلون، هغه کې ځوانان دي راسره، ښځینه او نارینه دي راسره، په غو ټولنه کې خپل غونډې لرو، فعالیتونه لرو، په غو کې مدني فعالیتونه دي، په غو کې ټولنیز، او څنګه دغه کې یو شرکت د لاسي صنایعو لرو، یعنی اوس ما زره بر حال محصلین د نیمه ورځ یو ټایم کې یو څو دنې راځي، هغه بیا ما سپیکین کې درس لري هغه ټایم کې راځي، او یا هغه څوک چې فارغ شوی دي د کارموندنې ستونزې درلودلې هغوی دي راسره
زده کوي. که څنګه په دغه لاسي صنایع
هم یو بل نه زده کوي چې زده یې کړي، بس د غونو زمينه مې ورته برابره کړې ده چې د جایو دی او بازار موندنې یا چې طریقې ولارې زور خیم، بس کار کې دی خپل لګی دی.
څومره خزي به درس راویل ته په لاستنه کې نه ماسلینی
محصلینه آزر خو یو دولستانی دی را سر خو به تنگ که منگا اغا خزی چی پا کروم دی منگ سر یعنی بوختی دی اغای دست اغای خپل لسی شاین گندی کرو که بیای منگ تای روڑی، یا باز زین خیاتی یعنی خپل پا کور که که بیای روڑی ده غلطا، یعنی خدا میوالار ده دی خزو ده خدمت لپاره.
بیا تنگا بازار ورتشتا نشتا ده غلستانای تا
خو هرچیشتا انسان که هر شای هر کار پیلی یو چو وقت نیسی سر چو چه خپل اغا اصلی هدف تا ورسی پلومنی سر که ده تجربه لک سخت و چه کوم شین په بازار کې یعنی فروشات لري کوم شین نه لري، هر څوم تجربه کړل، تجربه تر څو چې اوسم لار پیدا کړی ده چې کوم شی بازار لري او کوم جایو کې سړی ورته مارکیټ یا بازار پیدا کوي.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو انجو هم لري او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي، نو هلته به څومره ښځې در سره وي؟
هغه خو په دې پورې اړه لري چې نظر په هرې پروژې موږ څونه ښځو ته خدمت کولای سو، یعنی په لومړي سر کې د لومړۍ پروژه چې وه هغه خزینه او لپاره وڅ د پانتونو په کچه د رهبریت پوستو کې وو، دغه لپاره ځینې مدیریتي او رهبریت کورسونه او ټریننګونه درلودل، کانفرنس مرته دایر ک تقریبا د یو لسو پانتونو مشرانه وي.
بل اسلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبره من تاسوک؟
نیاز محمد کابل نه.
مهرباني نیاز محمد، کوم پختن لری؟
پختن خو لرم، اول استاد ته مدني کارتون کې ته اراده سلام وکوم.
علیکم سلام.
علیکم سلام، مننه
استاد. یو ورځ می تاسو ضرورت دی مدني په حساب باندې چې دغه چې ظرفیت ولول لری دی خصوصاً نکاح دی پارا کو په دې باندې ښه خبره یې چې په زابل، روزګان، پکتیکا، تقریبا پکتیا هم شامل کېدای شي، او غزنی په دې ولایتونو کې خزینه ډاکټرې کاملا نشته، په نس حساب کې یو یاد بدي په پکتیکا کې یو موقتي حضرت راوت کېدله، بیا کله تا یو تجار نیولی وای، پانسر غوندې نیولی وای چې ماري کومک یې کړی وای، تل یو لاس
نظر
ډیر ښه ده، مننه کوم له نظرم، له نیک نظرم د ښځو د پیاوړتیا لپاره موږ تقریبا په 34 ولایتو کې څرنګه ما وویل زیاتره موږ په تعلیمي برخه کې کار کړی ده، خپل هم د زابل ولایت د هلمند دغه څو ورځې مخکې هم زه په قندار کې ومم، د غو څلور ولایاتو مدیران و معلمان راغلی و غول پرم برنامه در لوده خو که ترغ جایی چی گورو زیاتر استادان خزینه ای معمولا خوانزویو دیو که غوتم تریننگونه در لوده او داده صحت برخه که ستاسو کومه یادوانه و کلتر چور زمخ که زنه پیم چه کوم ارگانو خو هم دغو ولایاتو نایو تریننگ پا کابل که او دغا اولیه کومه کونو دغا زنانه برخه تدویانو دغا برخه که یو تریننگ و خو پیگم سی دابم کمی انشالله چه اینده که منگ کلک کم دونار یا چه سر خبری که و پا دغا مورد که ور سر خبری و که
دی ولای تو تمو حتما یعنی تریننگونم ور کردی ور غلی هستی خوش سر ناس هستی یعنی دا مسئل شوی دی او نور هم لازیتای غواری
حتما کم دی خو تاس ترغ جایت پیگه چه دی منگ دی طول حیوات دغا امنیتی سون زده دغه امنیستی سنز لکباله خزینه ډاکټرانه دونه زړه شایدونه کې چې هلمند غندې ولایت کې یا زابل غندې نام نو ولایت کې ورسی خود دا به دوا کوي چې یو څه سول او رامي رسي ان شاء الله چې نږدې ده
هغه چې دغه ولایت نو واقعا هم ضرورت لري ان شاء الله موږ په تعلیم برخه کې تاسې دا نو کړی چې خصوصه د زده کړو برخه کې تعلیمي برخه کار کوي هغه خصوصه کار کړی چې هغه هیڅ زده کړې نه کړي په کور وی مثلا لري پر تو ولایتونو کې ژوند کوي هغه ته مو د سواد د زکول زمينه برابر کړی
دغه کار خوم تر اوسه نه دا کړای موږ یو برنامه یو پروګرام مو چې د سکل پسرلای خلاص هغه د کتاب لوستل د فرهنګ دودول و موږ ماشومان سره اصلا کار کاوه چې د کتاب لوستل فرهنګ ودودول سي په زابل هلمند خو نه ولې په قندار ولایت کې هغه کورنۍ دونه ورسره یعنی خوخي وي چې کله کله به مایندې راتللې خوانځي او معلومان نه به غوښتل چې موږ تم لږینه قصې ولول زکه چې دا اولادونه ډیر خوشاله دي په خوشالۍ سره راځي ولې اس خاصه برنامه چې موږ وې دي موږ خپل ماسه له خوا چې د سواد زده کړې پکې هغه سه برنامه تر اوسه نه درلوده
یعنی پلان شته د خیر چې
پاینده کې ان شاء الله ولې نه
چې خوانده چې اې څه ذکر نه کړی غوته هم اقلا نه یو څه ولولي یو څه وای هغه به هم خبره وي موږ دې شي غوښتن کیو یو څه غواړو چې باید موږ مېرمنه دې داوی یا موږ ډاکټر ولرو موږ د انجینر ولرو موږ د خخون کولرو خو خپل کار څه نه کو خپل اقدام نه
کو خپل موږ اقدام نه کو لزان شروع نه کو ټول ته یو خیو دی فکر کوي چې کور نه خزوزی بس نو دا خبر نه دا ولې نه دا خبره تربیه لایده شیدا ولاو چې کسړه انسان تربیه ونه لري په کور امکان نه ک هغه سم انسان سي هغه په پورې اړه نه لري یو اعتماد وسی باید
یعنی اعتماد پرې وکي او زمينه ورته مسایل کې ان شاء الله
ورته برابر کی او خپل کوروي پیل کو لزانې پیل کو
مشکلات به حل شي په سنې شرایط کې خلک ډیر مدني ټولنې ملامت وي چې دا تلاس کاله نو نس کاله مدني ټولنې تفعالیت کوي د خزو برخې بلا بلا یعنی پیسې اخلي پروژې اخلي دا پروژې نه پلي کیږي هم خزو تا کار سم نده شوی تاسی نظر سنگر پا دی برخی که
زی نمانم دا خبر خزو تا واقعا کار سوی ده سم ده سی با پورا اندازه با نی سوی ده کسی حیوات با دا سی حالت که نده سی و سپی او رزی طول ودان کو ولی دیر کار ورد سوی ده او دا چی منگ ویو چی تاو تریخوالای دیر سوی ده اصی نده تاو تریخوالای لپخوام و اصی میدیان و خبری دون لیو بلا تاو تریخوالای لدیر پخوا و خزو سره پا کورانوی که دیر و او سی اصی لک خبری گو چی چیر تا چوک وزل سوا چیر تا چا بنده یعنی زور زیاده و سو چیر تا چا بنده ظلم و سو دا قصی و سو دا غا میدیاگانی دی خیر دیوی سی سی خبریم سره لیو بلا کنی دا پخوام بو او شاید اوس کم سوی زکه یو کور نه کی چې یو خزه اقتصادی ونده واخلی مثلا سال دی اقتصاد خو اقتصاد خو تنادا نه ده چې هغه بلار سی تجارت بو که یو خزه معلم او سی خو یو حد اندازه پوری ماش لري پیسې راوړي
خپل مصارف
خپل مصارف د ول خوان سره په کومکی یو ورور سره کومکی یو پلار سره کومکی نو که یو مثال وای سی یو موټر چیرته جام ودریږي خراب سی دا که یو نفر ټیله کی خو پاسه نه ځکه په دوه نفرو یا لزیاتو باندې ټیله سی نو کوټیم دغه سی دی آی یو نارینه ک پیسې دی باندې راوړي هغه به خي که او خزه مر سره د پاکه سمې لارې شری لارې نه ور سره راوړي آیا اقتصاد نه سمې کی اقتصادي ستونزه او د تعلیمي ستونزه د منګ له هوا د پورته سو باور کی هوا جوړي هوا نور جوړ ده
یعنی اوسنی ستونزې چې خځې زیاتره ورسره لاس وګرځي د اقتصادي ستونزې
په ولای و دغه سده بسته هوا دغه سده
په نارینه متکیدی او بل اخر هر کار چې یعنی هر خبره چې کی باید ومنل شي او کوم منل شي تطبیق خالي یعنی هر ازین کورنوي کې
او دا باور کوي چې ثابت ده چې هغه کور کې چې یو خځه خپل یعنی تحقیقات پکې سوي دي او خځه چې دی باندې کار کوي او وظیفه لري او درآمد لري پیسې لري هغه کور کې خوشحالي زیاتره ده تر هغه کور چې یعنی د خځې باندې تاوتریخواله یا تکم باور کوي چې خپل مور او پلار قدر زیاتر ورکوي هغه اولاد ته یو ماش لري خاوند ورته یو خاص قدر ورکوي چې خځه یو ماشو لري یعنی دا کغوی ماشو لري باور کوي نه تنه ټولنه کې په خپل کورنۍ کې هم ځای پیدا کوي
بیا داس هم اکثر خلک داس فکر کوي چې د خځې چې د باندې وته چې کار کوي چې ډېر خوشبخت وي او ډېر آرام وي او د ژوند د کوم مشکل سره مخ نه وي آی هم داسې د خځې چې بیرون کار کوي له ستونزو سره مخ کیږي کنه
نو هغه خویندې چې له کوره دی باندې وځي کنه تر هغه خویندې چې کور کې دي خو دواړه اړخونه سته که په ستومانۍ بیا هغه خویندې ډېرې ستومانه دي څوک چې دی باندې وځي ځکه چې کور ته چې راځي خو بیا هم موږ بېرته افغاني محیط کې یو بېرته چې راځو بېرته به هغه د کور کار چې هغه خویندې چې په کور دي کوي موږ هم مجبور یو چې هغه کار په نیمه ورځ کې دي شپې کوو هغه کارونه نو ستړیا ډېرې خامخا په زړه کې یو خاص خوشحالي لري خامخا څه زه خو احتیاج نه یم ډېره یا مې اولاد ته خو یو کار وکړو یا مې پلار سره یا مې خاوند سره یا مې ورور سره خو مې یو اوږه ورکړه د کور ستونزې خو مې لږ کمې کړې اقتصادي ستونزې خو مې کمې کړې د باندې وتل بله ګټه یې دا ده چې له محیطه سړی نور څه هم زده کوي او
څنګه مو دغه ټول کارونه سره تنظیم کړي چې هم د پوهنتون استاده یاست هم په یعنې د یوې نجو مشري کوئ هم مدني ټولنې لرئ هم مسلانو سره هم د صنایع دستي کار کوئ او همدارنګه په کور کې هم یو مېرمنه استئ څنګه مو تنظیم کړي دغه مسایل
یو انسان که خپله ښه پلان ولري خپل کارو ته رسیدلی سي خپل اهدافو ته کور ته ښه خپل وخت ورکوم د شپې له خوا کور ته یا خو خامخا خسرګنۍ لرم مور دی خویندې در هغه سره م جمعې ورځ ورته لرم ماښام ستا په خپل اختیار مې ده د ورځې اوقات مې تقسیمات دي او بل یو بله بریا څه مې ده زه د ما په نظر بریا ده چې نور دوستان څه وایي خو هغه داسې زه کله هر محیط کې چې کار کوم زه یو ښه ټیم جوړوم نو ټول کار زه خپل لاس کې نه اخلم زه تنه هلته مدیریت ورسره کوم یعنی یا رهبریت ورسره کوم چې لار ورته ښیم زمینه ورته برابروم او بس نو څنګ کې مې ډیر قوي ټیمی را سره معمولا ما سره هر برخه کې څوک کار کوي د لوړ زده کړې ډیر ښي په د لوړ ټیم کې ځان سره څوک راولم نو هغه هم داسې کسان دي چې را سره ډیره ونډه اخلي زه تنها کار نه کوم معمولا
یعنی رهبري کوي نور کار هغوی ته سپاري زه کوم کارونه سره تنظیم کړی دي کله وخت ستړیا احساس هم کوي کنه
کله کله هم بخیر سي زه ستړی یم کنه مثلا بيد لنډ پرون درته وایم یو همکار مې د پانتون را ته راغی ولا استاد د ډپارټمنټ د هوای سړه ده نو ته دا ای سي ویل نه چې روخانه ما ورته ولا کوم پام وو ورته کلم دا یا خو ګرمي دا شین بخیر نه ایرسي
اخر دا ډېر خبره ده چې ته شونه هم ځړی نه ایریږي او دې تشویش هم نه کوي بل اسلام علیکم
السلام علیکم لګریش رسالې نه
وایي خیر اغلی افغان وروره مهرباني بختنه لری
سلام علیکم مهرباني ته دا راوړل الله سلامونه تا ته مهرباني ته دا سلامونه دا پښتنه ده دا جې شاعري کړه دا کنه دا کړه دا یا غزل ویلې دي کنه دی ویلې او دوه پښتنه دا غره چې دا پاین دي چې څه پلان لري چې څه وکړي څه کار وته نور باید وکړي چې ولادت
کور دی ودان کور دی ودان ډیره مننه کوم خیر وسی
مننه کوم افغان صاحب واقعا د ما ډیر علاقه و همیشه کله چې خوندې کې ومه شاعري سره د خوندې په دوره کې مې شعرونه لیکل او یو ادبي انجمن هم هغه وخت کې درلودل ته بیا په غوږ کې مې غړي توپ درلود ورسره او په آخرین کال شاید یو څلور پنځه کال مخکې مې یو شعر لیکلی چې هغه مثلا یو چا رانه غوښته چې باید انګلیسي وسی بیا ما اول پښتو درلو دغه مې په انګلیسي ورته واړاو نو دا څونو سره برابر وو او د دوام سوال دا اوسې پاینده کې څه پلان لرم ترنګ سم په پایل کې مو ویلې زار کله ځان سره حساب کوم چې ما سکل شي زده کړی دي څنګه زدا حساب ځان سره کوم چې اوس مرحله کې زه مثلا په دغه اندازه ما پیشرفت کړی ده زه پاینده کې
تر دې لوړه باید لاړه سم. همیشه ځان سره وایم چې تر دې باید لوړه لاړه سم. نو
د خیر کال په کال پلان تغییر کوي او غواړي چې مخ پرمختګ وکړي.
علمي رتبه مې نور پوسونه
او باید هر انسان همداسې وکړي چې خپل پلان تغییرات ورکړي او د دې په فکر کې اوسي چې یعنی پرمختګ وکړي. سفر مې وکړي کنه څلور دېرش ولایت؟
نه څلور دېرش ولایت ته مې نه دي کړي، خو دا لوی ولایت ته مې زونونو ته لکه خندار ته مې سفر کړی، لکه ننګرهار کوم خو ډېر نږدې ده، په کال کې څو واره ځم، بلخ او هرات. او
څنګه مو توپیرونه پیدا کړل؟ هلته ښځې څنګه په کوم ولایت کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ وي یا ټول افغانستان کې په یو رقم؟
والله ما چې ولیدل تنه کابل کې هم نفوس ډېر ده او هم زمینی د هر څه کابل کې ښځو ته برابر دي. نور ولایتو ته والله تقریبا برابر دغه
ستونزې
شته، ورته مخصوصا د پښتنو ولایتو کې لږ ستونزې زیاتره وي، لکور به هر وطلو کې او د تعلیمي برخو کې ورته ستونزې ده.
اسمه مودا ټول کارونه اغیزمن تمام شي وستاس په نظر؟ البته
به شک نو داسته چې هر کار چې موږ کوو کسل په سلو کې نتیجه نه راکوي، خو تر یو ډیر هدا پر خو یو نتیجه ورکي. اته زه داسې څوک مت داس فکر کوم چې هغه یو فیصد هم که اغیزه وکي خو یو ځای خو نیسي، یو شروع یو پایل خو به یو جی کوو موږ. نو هر کارم چې کړي خامخ خپل اغیزه درلودل ده، خويندو ذکر کړي دي، کارولی دي، د هم په سترګو لیدلې دي، یعنی هر رنګ یعنی ډېر فعالیتونه م ورته کړي. او د نجونو په لیلیه کې څلور کاله ما یو پروژه درلودله، شپاړس رنګ تعلیمي برخې دلته درلودلې. مثلا د انګلیسي پروګرامونه م ورته درلودله، زه به زده کړې د ساینسي مضامینو څلور پنځو ساینسي مضامینو کې موږ هلته پوهنتون استادانې تقریبا دېرش ترینارې رنګارنګ برخو کې درلودلې چې دوی ته یې ستونزې ورحلولې، یا دوی چې کله مونوګرافونه لیکله د دوی مونوګرافو سره به مرسته کوله. صحیح سنټر هم ورته درلوده، خیاطۍ سنټر هم ورته درلوده چې هم مرزه کوله چې عوامي عمل ته خپله استفاده ترې کولای سوی. جیم هم درلودله نجونو ته، دوه والیبال او باسکټ بال ټیمونه
درلودله،
د ټول مجانی ورته څنګه کې دوی کمپیوټر کورسونه لوسته، بیا د کمپیوټر بین المللي تست درلوده، هغه امتحان به ورکاو، بیا هم هلته د امتحان پیسې به هم ورکړي، دوی ته به سند ورکړي، بل اخره سرټیفیکیت به ورکړي، یا هم د ټافل کورسونه ورته ورته درلودل، بیا د ټافل امتحان سي ورکاو، د ټافل د امتحان پیسې به مونږ ورکړو، خامخا د دې ته په درد لګیدل ورته.
ان تاسو ته خوري برخه کې کوم داسې ما په هوای داس پروژې داس کارونه کړی کنه؟
اما پروژه سي مونږ ویل چې ما ول شپاره سرنګ برنامه ورته درلود، د کې یو برنامه دې مونږ دا وڅې خزم ل خپل حقوق خبرولې، هغه په اساسي قانون کې د اسلام قانون کې چې دې ته کوم حق ورکړی. سوې د جالب خبر دا چې دوی په خپل حق تروسه نه دي خبره، چې موږ څه حق لرو په اسلام کې، هر چا چې هر څه ورته ویلې. موږ غټه ستونزه دا چې موږ خلک یا باسواده نه دي، یا که باسواده سویم دي، ډیره علاقه لري چې یو بل څوک ورته زده کړې ورکي، دوی خپل مراجعه نه کوي، رجوع نه کوي، هغه کتاب ته، هغه قرآن ته مراجعه وکړي، هغه حقوقي کتابو ته، دوی خپل پوسی سي موږ څه حق لرو، یعنی دا غټه هغه مرسته و دوی ته. او یا هم د سولې باره کې بعضې برنامې ورته درلودلې چې دوی د سولې باره کې څنګه یو بل خپل کورنۍ کې یعنې دوی څنګه کولای سي سوله راولي، منحیث یو خور، منحیث یو مور، منحیث یو لور دوی څه مشورې ورکولای سي کوم کوم کارونه کې. دا نو ټول هغه برنامې دي چې
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې اوس چې دغه تاوتریخواله د ځینو خلکو په نظر البته چې زیات شوی ده، علت یې هم همدا بولي چې ښځې په خپلو حقونو باندې خبرې دي، خو کورنۍ او مقابل لوري دوی ته حق نه ورکوي، او هغوی دوی په حقونه خبره نه دي. بیا ستونزه دلته راځي چې ښځه خپل حق غواړي، حق نه ورکول کېږي. دغه نظر څنګه ده؟
دا خبره هم تر ډېره حده رښتیا ده، او د ما په نظر کله کله دغه د جندر برنامې نیسي، که پام مې په هره وزارتخانه کې د جندر برنامې دي، او چې ورسې هغه برنامې یا ترینینګو کې ښځې کېنولې، د ما په نظر ډېر غلط ده. څنګه د ښځو نارینه ورسره کېنوي؟ موږ خو صحیح ده تر ډېره حده پوسولو چې موږ څه حق او حقوق لرو، نارینه موږ سره خبر اوغوی دی منگه قید ساتی اوغوی هم باید لسو
چک برگی که هر چوگوی که ناری نوی کورانه وی هر چوگوی
اصلا در ترینگون اوغو تا ورکریسی ځکه چې موږ بل غوړو حق وړو غوته ورکړی سي سي غوي پوسي سي موږ ته حقونه قائل سي.
کوم لارې چارې شته چې مثلا کورنۍ تشویق شي چې غوي خپل خويندې یا لورګانې تحصیل ته تعلیم ته او دغه حق ورکړي؟
که په خوان په یادي په د میډیاګانو کې د سیریالونو په ځای باندې د ملي تلویزیونو هغه وخت کې ته نه ملي رادیو و ډېر تلویزیونونه ډېر شیانو خو ټولو خلکو هغه څه وس درلود او تلویزیونو دا یې درلودل. رادیو ته خو هر چا لاسرسی درلود په هر کلي او ولسوالۍ کې هغه درلود ورته لاسرسی درلود. هغه کې به د افراطي خبرو په ځای باندې ډېری د ځینې نمایشنامې به جوړېدلې. په هغه کې به دغه خود چې آیا یو نفر سم سړی هلته ورته کتلی سوی سي څو غلط وایي څوک سم وایي. یو نفر به خور نه پرېښودله چې ښوونځي ته لاړ سي، بله ورځ به خپله لور مریضه سوله هلته ستونزه به ورته پیدا سوله، یا به چې لوستی نه سو یو چا به چل پې وهلی و. دا یې واقعي اندسې خود دي کې میډیا ډېر رول لري، ځکه چې د موږ هېواد کې لکه څرنګه چې مخکې مې هم وویلې د موږ هېواد کې د لوستلو په ځای باندې موږ ډېر علاقه لرو چې وګورو، یا په دا سوشل میډیا ورته وایي د ټولنیزې رسنۍ یا دغه فیسبوکونه او دغو کې موږ داسې برنامې باید ورته ولرو چې تعلیمي برخې باندې ډېر فوکس وسي. ښوونځیو کې په پانتونونو کې په خو ډېر ښه و، د تعلیم تر څنګه تربیې برخې باندې هم ډېر کار کېده. اوس موږ زیاتره فوکس په تعلیم کوو، د تربیې برخه یو څه موږ نه پاتې ده. زه فکر کوم چې په دغو باندې باید د تعلیمي وزارتخانې چې دي که تحصیلات دي که معارف ده او هم دغه د میډیاګانو برخې دي ټول فوکس په دغه واچي چې دوی ځینې پوهاوي لپاره ځینې ښې برنامې ولري، د سیریالو په ځای د ترکیې یا د هندي سیریالو په ځای باندې.
د مدني ټولنو او د انجوګانو مشرانو تاسو د فعاله ښځو دنده څه ده؟
دوی باید څه وکړي؟ دغه برخو کې هغه پروژې چې دوی پلي کوي همدغه ذهنیتونه هغوی هم ورکړي، لکه څرنګه چې دغه سم دغه نور ارګانونه وویلې دوی هم ښه غټه یعنی لاس پکې غټ لاس پکې درلودلی سي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی بهرام چې راغلي خپرونې ته. کور ودان.
مننه کوم تاسو نه چې ماته وخت راکړ.
کور ودان. مننه کوم دوستانو دا وه د مخکې خبرونه تر بیا ښه چاري.